کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې وارداتي زیاتوالی افغانستان ته لوی ګواښ دی د لبنان صدر اعظم سعد حریری په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خبرو بوخت دی روسیه بیا د ملګرو ملتونو پریکلیک د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې رد کړی دی او مظاهره چانو د زیمبابوې په پایتخت حرارې او په نورو ښارونو کې د جمهور رئیس موګابي نه غوښتي دي چې استعفا وکړي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ وارداتي بیلانس دی
کلانترین خطر بر آینده افغانستان امروز بیلانس واردات بود
د ننګرهار په ولایت کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه د ناامنۍ له وجې تړل سوي دي
چې مطلقا بندې هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیرو په تنګي ساحه کې ده
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې وارداتي زیاتوالی افغانستان ته لوی ګواښ دی جمهور رئیس غنی چې نن په ارکې په څلورم ښاري ملي کانفرانس کې وینا کوله ویلي دي چې د ښار او کلو ترمنځ واټن به له منځه یوسي چې کلیوال خپل د کرنې تولیدات په ښارونو کې وپلوري جمهور رئیس غنی په دې کانفرانس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره وارداتي بیلانس تر ټولو لوی خطر بللی او ویلي دي چې کورني تولیدات لا هم ډیر کم دي جمهور رئیس غنی ویلی دی افغانستان هر کال د 2 میلیارد ډالر په ارزښت غذایی مواد او د 1 میلیارد ډالر په ارزښت ساختماني مواد د خارجي هیوادونو نه ملک تراوړي جمهور رئیس غنی خصوصي سکتور ته په خطاب کې ویلی دی چې صنعتي پارکونه چې غواړي درکوي 15% تاسو ته په قراردادونو کې ترجیح درکړ شوې ده او خپل کورني تولیدات باید لور کړي چې تر اوسه پورې مونږ دي لور کړي بیوروکراسي ساسي مخه نشي نیولې په دې باره کې راپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته به واوري د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال ویلي دي په ځینو ناامنو ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بند دي او جګړو روغتیایي کلینیکونو ودانۍ زیانمنې کړې دي هغه وایي د زیانمنو مرکزونو په سیمو کې روغتیایي کارکوونکي په موقتي ډول د خلکو په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي
چې مطلقا بند دي هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیرو په تنګي ساحه کې د سیاغه سب سنټر د سیادرې نفر په کار دویم روغتیایي مرکز د هغه د منګ په اچین کې د مومن کلینیک ده او دریم سي د هغه په اچین کې د پیخیب ساحه کې ده څلورم سي د هغه په نازیانو کې د دوه خلې نازیان چې خوشبختانه د دوه خلې نازیان کې نه موږ لاندې تغییر موقت سره فعال ک او د درې سي دي دا اوس متاسفانه تړلې ده
د عام روغتیا رئیس ویلی دی د زیانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته جوړولو د پاره غوښتنې کړې دي چې روغتیا پال په شخصي کورونو کې د ناروغانو له کتنې نه لاس واخلي او په صحي کلینیکونو کې د ناروغانو پالنه وکړي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د لبنان صدر اعظم سعد حریری په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خبرو بوخت دی مکرون ویلی دی چې د لبنان په سیاسي وضع کې مرسته کوي د دې میاشتې په سر کې حراری د سعودي عربستان په تلویزیون کې خپل استعفا اعلان کړه لدې عمله په ملک کې ګډوډي او بې اعتباري پیدا شوې ده خو نن د شنبه په ورځ د لبنان دولتي خبری آژانس ویل چې حراری د لبنان په جمهور رئیس میشل اون غږ کړی دی چې ورته ووایي چې بیرته وطن ته راشي نو په راتلونکي هفته کې به ورشي او د لبنان د خپلواکۍ په جشن کې به ګډون وکړي روسیه بیا د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړ ملګری ملتونه غواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې څېړنې یو کال نور هم ادامه ولري یو ورځ مخکې د پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو هم دغسې یو پریکړه لیک باندې رایګیری وکړه خو روسیې رد کړ د پنځشنبه په ورځ د روسیې په جلا پریکړه لیک باندې رایګیری وشوه هغه هم یوازې څلورو هیوادونو تایید کړ او تصویب نشو د روسیې د پریکړې په مسودې کې دا بدلونونه شامل دي چې د امریکا د حکم سره مخالفت شوی دی د سیړنې د ادامې د تصویب نه پرته د ګډ سیړنې میکانیزم د پنځم به پورز ختم شو. د جمعې پورز یو لسم وارو چې روسیې د سوریې په باره کې پریکړه رد کړ. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې پورز په واشنگتن کې د اوو دیشو افریقایي هیوادونو د خارجه وزیرانو یوې مهمې غونډې ته وینا کړې ده. د خارجه وزارت نه د امریکا غږ د خبریالي سینډي سین د راپور خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په دغه غونډه کې چې د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې جوړه شوې وه، ریک ټیلرسن د افریقا د نوي وچې لپاره د امریکا خارجه پالیسي تشریح کړه او هم یې په خپله اوږده وینا کې د ښې حکومتدارۍ، آزادې او منصفانه قضایه قوې او ټیروریزم سره د مبارزې په باب په تفصیل خبرې وکړې. ټیلرسن تر ټولو زیاته توجه د امریکایي شرکتونو د پانګې اچونې او د افریقایي هیوادونو سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراختیا په لور وه. خارجه وزیر د خپلو خبرو په پیل کې د افریقا د خارجه وزیرانو د غونډې د رابللو د ضرورت په باب وویل. کله چې ما د خارجه وزیر په توګه کار پیل کړ، نو له ما سره ډېر کم وخت چې د افریقا نیمې وچې ته سفرونه وکم. زه څو ځلې ستاسو هیوادونو ته درغلم او هیله لرم چې په راتلونکي کال کې به بیا افریقا ته ولاړ شم. زما د دغه سفر پلان د جوړېدو په حال کې دی. د افریقا نیمه وچه به د 2000 میلادي کال پورې د نړۍ تر ټولو پرنفوسه سیمه وي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. مظاهره چانو د زیمبابوې په پایتخت حراری او په نورو خارونو کې په جمهور رئیس موګابي باندې غږ کړی دی چې استعفا دې وکړي. د راپورټونو له قراره درې نوي کلن موګابي د پاوز د خپل ګوند او سیاسي مبارزینو غوښتنې نه مني چې وایي اووه دېرش کاله جمهور رئیس اوس باید استعفا وکړي. د زیمبابوې د دفاع د وزارت قواوو د چهارشنبه په ورځ د ملک مهم تاسیسات ونیول. موګابي په کور کې نظر بند کړی دی او هغه کسان هم نیولې دي چې ویل کیږي د موګابي شاوخوا ته ټول او په اصطلاح ټول غلې دي. په دې کسانو کې د کورنیو چارو وزیر هم دی. لږ تر لږه 15 تنه د جمعې په ورځ په کینیا کې په داسې حال کې ووژل شول چې د کینیا پولیسو کوشش کاوه د مخالف رهبر رنګلا اوډینګا ملاتړ کوونکي تیته پرکې. د اوډینګا پلویان د انتخاباتو په مسلې اعتراض لري او له دې عمله په ملک کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. د مصر او غزې ترمن سرحدي لاره چې د 2001 کال راهیسې تړلې وه، په لومړي ځل د فلسطین د مقاماتو تر کنټرول لاندې پرانستل شوه. مصر سردنن نه پرې فاکه د غلاره د بشری مرستو په خاطر درې ورځې پرانسته. د مصر د دې اقدام نامه کې د حماس وسلوال ګروپ په لومړي ځل د مصر او اسرائیل سره د غزې لاره پرانسته. او د ارجنټاین سمندري قواوی چې د سانهون په نوم تحت البحری د پیدا کولو د پاره چې څلور سلويختنه عمله لري، د ملک په جنوبي ساحل کې ورسره ارتباط قطع شوی دی. د پلټنې عملیات پراخ کړي دي او د سمندري قوې نتاق ویلي دي چې سمندري قومندانۍ و نه شوکړي چې دغه تحت البحری سره پر رادار کې مخابره وکي او یا معلوم کړي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي واردات بیلانس افغانستان ته یو لوی ګواښ دی. ښاغلی غنی وایي چې افغانستان هر کال تر 2 میلیارډ خوراکي او ساختماني موادو له بهر څخه واردوي، خو د صنعتکارانو خونې چارواکي وایي اوس مهال 15 ساختماني مواد دننه په افغانستان کې تولیدیږي. پام وکړئ په دې حکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک سلور ملي کانفرنس د وینا پر وخت د افغانستان په خارونو کې یو شمېر نیګورتیا او ته ګوتو نیووي چې تر ټولو لوی څونځه دا چې ټول خارونه د بهرنۍ هیوادو په خوراکي او ساختماني توکو متکی دي.
کلانترین خطر بر آینده افغانستان امروز بیلانس واردات مو.
جمهور رئیس غنی ویل افغانستان ته تر ټولو لوی خطر زموږ د وارداتو بیلانس دی. له 2 میلیارډ څخه زیات خوراکي توکي واردو او له 1 میلیارډ څخه په زیاتو پیسو ساختماني توکي او نور شیان واردو. ورونو او خویندو، دغو وارداتو یو ته هم اړتیا نشته چې له بهر څخه واری شي. صنعتي پارکونه غواړي درکووی 15% ترجیمو په قراردادونو کې تاسو ته درکړی ده، خو خپل کورني تولیدات لوړ کړئ. نور بیروکراسي ساسې مخه نشي نیولی. زموږ ټول خارونه په وارداتو ولاړ دي. هغه واردوي چې شپږ ورځې پریوتي وي. ایا موږ د چرګانو هغې نشو تولیدولی؟
که تخم مرغ تولید کنید،
جمهوریت غنی په خپل وینا کې تر راتلونکو 15 ورځو ازبکستان ته د خپل سفر او هلته د ازبکي چارواکو سره د برېښنا د واردولو په ګډون د یو شمېر تړونونو د لاسلیک کېدونه او کړوي ویل چې ازبکستان دې ته چمتو شوی چې افغانستان ته 1000 میګاواټه برېښنا برابر کړي.
حدود 15 ورځې پاتې زم 4 موافقتنامې ازبکستان سره آماده دي او برق 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 خبر او کابل ښار باندې فیصله وکړله په خواني مجلس کابینه کې ترخیل او د بادامباخ دواړه په فالس دا ان شاء الله تعالی یو سلو او یا میگاواته برق به دوه کال لپاره په دې اقدام باندې تاسو فرهم نو تاسو پنګه واچو ان شاء الله تعالی براس. اما بل برق هم داده چې برق پنګه واچو دا خو برق هم د تاسو نو مولاندیس خصوصي سکتور ته داده چې برق منسکي راسي پنګه واچو.
د افغانستان د صنعتکارانو د خونی رئیس شیرباز کمینزاده هم دې کانفرنس ته په وینا کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ سوه اویا فابریکې ساختماني توکي تولیدوي.
په لنډو ټکو کې باید عرض وکړم چې موږ تقریبا 15 سال وخت قلم از ساختمانی مواد اوس په خوراخه کیفیت سره تولیدو.
د صنعتکارانو ټولنی رئیس د ازبکستان څخه د زیاتې برېښنا د واردولو د پریکړې هم هرکلی وکوي ویل چې د پوښا پرتله برېښنا ته د صنعتکارانو اړتیا ډیره شوې ده.
هغه څه موږ د دولت نه غوښتي چې دغه دولت په توان کې وو او زمانندوی کوم چې هغه اوس دولت زموږ سره کړي او دا خوځښت ایجاد کړی. دا خوځښت د افغانستان دښمنانو به دا فکر کاوه چې وروسته د 2014 کال نه به هر څه در بدر شي، هر څه به نابود شي او د ملک به د غټ مشکل طرف ته ولاړ شي. اما موږ نن ګورو چې الحمدلله په هیڅ پار کې صنعتي کې زموږه تم ځکه نشته د پابریکو جوړولو ته. په خو په پرتله کې موږ یو صنعتي کارګوټي ته ضرورت لرو، اوس لاسو صنعتي کارګوټي ته ضرورت لرو. د په خو په پرتله کې موږ 40 میگاواټه برق ته ضرورت لرو، په د پولی چرخي په صنعتي کارګوټي کې اوس دا یو سلو او 200 میگاواټه برق ته ضرورت لرو. دا ټول د دې کارندوی کوي چې د حرکت ایجاد شوی.
خاري ملي سلورم کانفرنس په درې ورځې دوام وکړي او په ترس کې به ګډون کوي کې د خارونو پر وړاندې پرتو غوښونو او د حل د لارو پلټولو بحثونه وکړي. په افغانستان کې د خارونو پر وړاندې په ننګونو کې په خپل سر د خاروالۍ د نقشو پرته د کورونو او خارګوټو د جوړولو سربیره برېښنا، خاري ترانسپورت او د کلیوالو سیمو څخه خارونو ته په لویه کچه مهاجرتونه شامل دي چې په دغه هیواد کې روانې نامنې پر دغو مسلو کابو موندل هم د ستونزو سره مخ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د ننګرهار په ولایت کې د ناامنۍ له امله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل سوي چې د خلکو لپاره یې ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي په ځینو ناامنه ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بند او جګړو د روغتیایي کلینیکونو ودانۍ زیانمنې کړې دي. هغه وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو په سیمو کې کارکوونکي په موقتی ډول د نورو د اوسېدو په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي.
چې مطلقا بند دي هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیر په تنګي ساحه کې د هغه سب سنټر د 3 نفر په کار. دویم روغتیایي مرکز د هغه د من په چین کې د مومن کلینیک ده او دریم سي د هغه په چین کې د پیخیب ساحه کې ده. څلورم سي د هغه په نازیانو کې د دوه خلې نازیان سي خوشبختانه د دوه خلې نازیان کې نه موږ لاندې تغییر موخه سره فعال ک او د درې سي د اوس متاسفانه تړل دي.
دا مې روغتیا رئیس وایي د ځانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته جوړېدو لپاره غوښتنې کړي څو یې روغتیا پال په شخصي کورونو کې د ناروغانو لکتنې راوګرځي. په ورته وخت کې روغتیایي مقامات وایي د واکسینو په هر دوره کې 800,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولي ټاکلې هدف ده، خو د نامنیو لکبل تر 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي.
پنګزی دی په پچیراګام کې اوغزو پاپیند په دیواله ووچ کوټ ساحه د کوټ کې لاغور جوړېږي برخه دي. په نازیانو کې د دوه غلې نازیان اسکر جمعات لال منډي دا ساحه دي. رینو پارچه د پلالپورې کې دا ساحه ته کې مشکل سته. سیالته موږ سی پرسونل یا رضاکاران ته د کار اجازه د امنیتي مشکلاتو له وجې او یا د فعالانه جنگي زمينه نه مسایدګي دی لزر پر ماشومان مسکي.
د ننګرهار ولایتي ادارم د روغتيایي سکتور مخ ته پرتي امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ غني او وايي ډېر زر به دا واري د پاره کار کوي. د والي بیان عطا الله خوګانه
د روغتيا په برخه کې هر ډول امنیتي ستونزې مکتت اندېښنې وړ دي، خو تر دا مهاله موږ په لوی کچه د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو پر مهال له ستونزو سره نه یو مخ شوي. ولایت مقام هڅه کوي چې د بیلابیلو اړخونو څخه په ګټې اخیستنې په روغتیایي برخه کې خدمات وړاندې کړي.
ننګرهار کې چارواکي د روغتیا اړوند امنیتی ستونزې داسې مهال یادې چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نامنیو له کبله اته ښوونځي هم تړل شوي دي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست یو شمیر ولسی او مدني فعالانو غونډه کړې چې او په اوسنیو حالاتو یې د لوی عنعنوي جرګې رابللو سره مخالفت څرګند کړی دی. دوی پر خلکو ژغ کړی چې د لوی جرګې د رابللو پر ځای دې لشته نظام څخه ملاتړ وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حکله دا رپورټ رالېږلی دی.
وروسته له هغه چې تیره میاشت پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د لوی جرګې پر جوړولو ټینګار وکړ، په افغانستان کې دغې جرګې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه غونډې او بحثونه دوام لري. یو شمیر نهادونه ولسی خلکو په مختلفو غونډو او راټولېدنو کې د ملي یووالي له حکومت نه غوښتي چې لوی عنعنوي جرګه دې راوبلل شي، خو ځینې نورو بیا ورسره کلک مخالفت څرګند کړی. نن د خوست لسګونو ولسي مشرانو په یوه غونډه کې چې دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و، په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې جوړول نامناسب وبلل. د دوی په وینا په دې سره شته ستونزې نه هواریږي. قومي مشر داود شاه مکینزوی:
زموږ نظر همدغه دی چې ولس تر اوسه دې ته نه دی آمده او نظام شته. وخت باید ځای نه کې دغه نظام نه باید ملاتړ وکړو تر څو د دغه نظام پایه ټینګ کړو او د دې نظام سره همکاري وکړو تر څو وکولای شو چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو. په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کېږي.
عام نظر دا ده چې په اوسنیو بحراني حالاتو کې د لویې جرګې را بلل د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی او ممکن ستونزو ته د رسېدګۍ پر ځای ډېر زیانونه له ځان سره ولري. قومی مشر حیدر ګل منګل چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې، له افغان دولت نه د شته ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د پر عامو افغانانو هم غږ وکړ چې له شته نظام څخه کلک ملاتړ وکړي.
نو هغه څه چې په دا اوسني شرایطو کې کای چا سره کوم انتقاد وي، ولف د نظام نه دی وکړي، هغه مشرون دی وکړي، میډیا او ته دی وکړي، موږ دی غو پڅان کیو. خو په دې شرایطو کې چې ته د غوال هغه پرلمان وکړه په حالت کې دی، ته د موکا بناو سب ته حالت کې دی، او دغه تنورې دغه بدبختوي ته رشد ورکړه. دا د ولس د افغانانو په خلاف عمل دی.
په ورته وخت کې د خوست والی حکم خان حبیبي چې بیا د غونډه کې ګډون کړی و، د لوی جرګې د رابللو غوښتنه د هغو سیاسي کړیو کارو باله چې د ملي یووالي له حکومت سره مخالفت لري.
د خپلو سیاسي موخو او ګټو په خاطر دی نه نظام ننګي، نه د نور دا ولس په دې لمبو کې سوځي، نه د حرج و مرج جوړی، نه دا کار کولای شي، او په هیڅ صورت هیچ چاته هم اجازه نه ورکو چې نه دا ملت د 15 شخصیتونو ده، نه دا ملت د 2-3 کړیو په لاس کې ده. دا یو غیور ملت ته، او ملت باندې هم غږ کوم چې ویښ شي او خپله د خپل ارادې تمثیل ښکارندوی دي په خپله کوي، نه دا چې د ملت په اراده باندې د 15 اشخاص همیشه تجارت او لوبي وکړي.
په همدې ترڅ کې 13 چهارشنبه ارګ هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې د یو شمېر افراد او اشخاصو له لوري د لویې جرګې د جوړولو هلې ځلې او دغه بهیر د افغانستان د قوانینو خلاف دي. د لوی عنعنوي جرګې په جوړېدو کې د افغانستان د ملي شورا د غړو نظرونه او غوښتنې هم سره ویشلې دي. ځینې یې پر جوړېدو ټینګار لري، خو ځینې نور بیا ورسره مخالفت ښیي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په مرکزی بغلان کې د دیارلسو پرمختیایي پروژو په بشپړېدو سره د دغې ولسوالۍ د ځینو سومو د دهقانانو د ځمکو د خړوبېدو ستونزې حل سوې. تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په مرکزی بغلان کې دیارلس د بیا رغونې پروژې بشپړې شوې چې په مستقیم ډول ترې تر 2500 څخه زیاتې کورنۍ ګټه اخلي. په دغو پروژو کې د کانالونو پاکول، له سیلابونو او د سین له خطر څخه د کورونو او زراعتي ځمکو د ساتنې استنادي دیوالونو جوړول او د سربندونو جوړول شامل دي. د مرکزی بغلان مسؤلین وایي چې د دغو پروژو د بشپړېدو په نتیجه کې د زراعت په برخه کې د دهقانانو د ځمکو د خړوبولو ستونزه حل شوې ده. د بغلان د کلو او پراختیا رئیس اول خان خانزاده په مرکزی بغلان کې د دغو 14 پروژو د بشپړېدو په اړه داسې وایي:
2533 متر سنادی دیوال ده په مختلفو ساحو کې، او یو 15 دانی وړه سربندونه دي، ورسره 1500 متر کانال ده چې دغه په کریم سرته رسیدلې ده.
هغه زیاتوي چې په دغه پروژو باندې تقریبا 6.5 میلیون افغانۍ لګښ شوی. مرکزی بغلان هغه ولسوالی ده چې اکثر وخت پکې د ښار شاوخوا سیمو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، خو په شاوخوا سیمو کې د بیارغونې ځینې پروژې هم عملی شوې دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار وایي چې دغه ولسوالی زیات نفوس لري او باید د بیارغونې زیات کارونه پکې وشي. د سیمې خلک هم دغه پروژې ګټوري بولي او وایي چې په زراعتي برخه کې د دوی د فصلونو د خړوبولو لپاره د دغو کانالونو جوړول مهم دي، خو زیاتوي چې باید نورې پروژې هم عملی شي.
دا سربند چې اوس بیا رغونې ته وسپارل شو، د شار مشکل په مجموع اصل فصلو کې حل شلو، چې البته زموږ نیم شار مخکې ته د اوبو د پوشش لاندې و، نیم شار مو نیمګړتیاوې درلودلې، چې البته په دغه سربند سره اوس زموږ شار ټول د اوبو د پوشش لاندې شو.
دا پروژې بسنده نه دي، وایي مش نمونه د خروار د یو پروژه خو کارته یو دی، خو پول هغه ته مالک پاتې ده. او رئیس صاحب د انکشاف دیات نو دی ولسوال ته نو خواهش کوم چې دغه هم دا اوس په خپل لار کې ونیسي دغه پول جوړتي.
د قندوز خلک هم وایي چې په دغه ولایت کې د ملي پیوستون د پروژو لارې سرکونه، پلچکونه او ځینې نورې مهمې پروژې عملی شوې دي، خو اوس چې د میثاق شهروندي په نامه نوې پروژه عملی کیږي، په ترڅ کې به زیاتې لوی پروژې هم عملی شي.
په کلي کې چې سرکونه باندې ډېر ښه بیا رغونې شوې وي، امبستګۍ له خوانه او د خلکو ستونزې په ډېرې حل شوې وي، خټې ورکې شوې وي، سرکونه ډېر ښه وو. او بیا چې دغه د جنگونو او د مشکلاتو له امله انفجارونه او مینونه پکې ښخ شول، نو سرکونه او پلونه خراب کړل، لارې خرابې شولې. اوس چې د امبستګۍ په ځای چې کوم نوی پروګرام د میثاق شهروندي، په دې کې به کلینیکونه، مکتبونه او ځینې نورې غټې پروژې عملي کړي.
د بغلان او قندوز خلک په دې فکر دي چې که په تیرو 10 کالو کې په دغه ولایتونو کې جګړې نه وای شوې او سیمه امن وای، کېدای شي په دغو سیمو کې د بیا رغونې زیاتې پروژې عملي شوې وای. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د 18 افریقایي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو یوې مهمې غونډې ته وینا وکړه او په حقیقي معنا د دیموکراسۍ په وده او ښې حکومتداري باندې تاکید وکړ. له خارجه وزارت څخه به د امریکا ژغ د خبریالي سینډي سن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
په دې غونډه کې چې د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې جوړه شوې وه، ریکس ټیلرسن د افریقا د نیمه وچې لپاره په راتلونکي وخت کې د امریکا خارجه پالیسي تشریح کړه او په خپل اوږده وینا کې د ښې حکومتدارۍ، آزاد منصفانه قضایي قوې په درلودلو زیات تاکید وکړ. خو د ټیلرسن د وینا تر ټولو زیاته توجه د امریکایي شرکتونو لپاره د پانګې اچونې او د افریقا سره د دوه اړخیز تجارت او سوداګرۍ د پراخولو په لور وه. ټیلرسن د خپلو خبرو په پیل کې وویل:
As you know, the African Union is against any unconstitutional change of government. This is a very fundamental principle of the African
Union. د خارجه وزیر په توګه د خپل کار د شروع کولو نه وروسته لمسره ډیر کم وخت وو چې د افریقا نیمه وچې ته سفر وکړم. زه څو ځلې ستاسو هیوادونو ته درغلم او هیله لرم چې په راتلونکي کال کې بیا درشم. زما د دغه سفر پلان دو تیارېدو په حالت کې دی. ټیلرسن چې د امریکا د خارجه وزارت په چوکۍ باندې له کېناستونه مخکې د تیلو د غټ شرکت اکزان موبیل عمومي رئیس په افریقا کې ډیر کاروبار درلود. ټیلرسن وویل چې په یو هیواد کې دوامداره سوکالي، سوداګري او خارجي پانګې د راجذبولو لپاره هغه وخت هم موقع برابرېږي چې ښه حکومتداري پکې.
Democracy requires the inclusive,
peaceful participation of a nation's citizens in the political process.
د دیموکراسي تقاضا دا ده چې د ملت ټول وګړي په سیاسي پروسه کې په سولې زتوګه د ګډون کول لپاره یو شان موقع ولري. خلک باید د وینا او بیان د ازادۍ حق ولري. آزاد مطبوعات باید موجودي او مدني ټولنه باید د غونډو د جوړولو او د فعالیت ازادي ولري. داسې یو حکومت باید جوړ شي چې ټول کارونه شفاف او روښانه وي او د خپلو اعمالو په اړه ولسته ځواب ورکړي او یوه بېطرفه او آزاده قضایه قوه ولري. د افریقایي اتحاد رئیس موسا فقی په زمباوي کې وروستۍ پیښو ته په اشاره د امریکا د خارجه وزیر د تشریحاتو په ځواب کې ویل، لکه چې تاسو ښه پوهیږئ افریقایي یووالی په یو هیواد کې په غیر قانوني توګه د سیاسي بدلونونو مخالفت کوي او همدا د افریقایي هیواد د منشور یوه مهمه برخه ده. موږ د وسلوالو قواو لخوا او یا بغاوت لارې په افریقا کې په زور د سیاسي بدلون په کلکه غندنه کو. امریکایي قواوې دا وخت له شلو افریقایي هیوادونو سره په نظامي روزنه کې مرسته کوي او د هغو تقریبا 20 افریقایي عسکرو مصارف هم ورکوي چې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې د سولې ساتلو ماموریتونه اجرا کوي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د 2000 میلادي کال پورې به د افریقا د نیمې وچې نفوس له 2.2 میلیونه زیات دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زبل الخند يرند ترند ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد نگبهار
علي محمد زابل خبري کوم
ثواني خبري کوم شفیق ورو سوالاینه
شنا راډیو ټول کارتون کو تر تاسو من مده دویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د استډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001001.
د سو خبرونو غټه کې واوري. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن په ارکی په سلورم خاري ملي کانفرنس کې وینا کوله، ویلي دي چې د خار او کلو ترمنځ واټن به لمنځه یوسي چې کلوال د کرنې تولیدات په خار کې وپلورل شي او ټول ترې ګټه واخیستل شي. جمهور رئیس غنی په دې کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره وارداتي زیاتواله تر ټولو لوی خطر بللی او ویلي دي چې کورنی تولیدات ډیر کم دي. جمهور رئیس غنی ویلي دي هر کال افغانستان ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت غذایی مواد او د 1 میلیارد ډالر په ارزښت ساختماني مواد له بهر نه واردېږي. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال ویلي دي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې سلور روغتیایي مرکزونه بندي او د جګړو له امله کلینیکونو ته زیان رسیدلی دی. روسیې بیا د ملګرو ملتونو پریکړه رد کړې ده. ملګري ملتونه غواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې څېړنې یو کال نور هم ادامه ولري. یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو همدغسې یو پریکړه لیک باندې رایګیري وکړه او هغه هم رد شو. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خبرو بوخت دی. مکرون ویلي دي چې د لبنان په سیاسي وضع کې مرسته کوي. د دې میاشتې په سر کې حریری د سعودي عربستان په تلویزیون کې خپل استعفا اعلان کړه. دا غینه وروسته په ملک کې ګډوډي او بې اعتباري پیدا شوې ده. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک تلرسن د جمعې په ورځ په واشنگتن کې ود دیش افریقایي هیوادونو د خارجه وزیرانو یوې مهمې غونډې ته وینا کړې ده. مظاهرچیانو د زیمبابوې په پایتخت حراری او په نورو ښارونو کې د جمهور رئیس موګابي نه غوښتي دي چې استعفا وکړي. د راپورټونو له قراره درې نوي کلن موګابي د پاوز د خپل ګوند او د سیاسي مبارزینو غوښتنې نه مني چې وایي ود دیش کال جمهور رئیس او اوس باید استعفا وکړي. لږ تر لږه 15 تنه د جمعې په ورځ په کینیا کې په داسې حال کې وژل شوي دي چې د کینیا پولیسو کوشش کاوه د مخالف رهبر ریلا وډینګا ملاتړ کوونکي تیتو پر کړي. د وډینګا پلویان د انتخاباتو په مسلې اعتراض لري او له دې امله په ملک کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. او د مصر او غزې ترمنځ سرحدي لاره چې د 2001 کال راهیسې تړلې وه، په لومړي ځل د فلسطین د مقاماتو تر کنټرول لاندې پرانستل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو زموږ بلې خبرونې ته تاسو کولی شئ چې د خبرو اترو پروګرام دی په 001202 419 1114 او زموږ په محلي شمیرې په 0 و 0 صفر لس او صفر او یا باندې زنګ وهلی سي. خو د امریکا غشنا رادیو خبرونه دوام لري.